سلامونه احمد شیبریم د سجی رډو د سات خبر نوړاندې کوم. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د دسمبر 10 چې د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره برابر ده په یو غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ډلو ویلي چې په دې هیواد کې له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه جدي سرغړونې دوام لري. چین له افغانستان او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. د چین د سینوها خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان گو جاکین پرون په یو خبری کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د دسمبر په 15 بیا نشتې شوي چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي وویل، پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو له لارې حل کړي، کړکیچ کم کړي او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. هغه زیاته کړه، پاکستان او افغانستان د چین د اوږدې مودې دوستان او داسې ګاونډیان دي چې له یو بل څخه ځان نشي لرې کولی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وین ټینګار وکړ چې چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. د بشری حقوقو په ګډون سره باندې 250 سازمانونو سیشنبه د جرمني حکومت ته په واسطولې پرانیستلی کې غوښتنه کړې چې ټول هغه له خطر سره مخ افغانان ژر تر ژره جرمني ته واستوي چې مخکې ورسره د منل کېدو ژمنې شوې دي. د جرمني ډي پی خبري آژانس راپور له مخې دغو سازمانونو په دغه لیک کې چې د بشری حقوقو له نړیوالې ورځې څخه یو ورځ مخکې د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په نومونو استولې ویل شوي، اوس خپل ټول توان وکاروي چې هغه افغانان چې د منل ژمنې ورسره شوي د دې کال تر پای ته رسیدو مخکې جرمني ته ولیږي. د جرمنی ائتلافي حکومت د می میاشتې په پیل کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو پروګرامونه ځنډولې وو، خو په روسیې اونیو کې جرمنی په څو الوتکو کې هغه افغانان چې په محکمو کې دعواوی ګټلې وې له پاکستان هغه هیواد ته ولېږدول. د راپورونو له مخې نږدې 1900 افغانان له همدې ته منتظر دي چې د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته ولېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو له تایلند او کمبودیا څخه وغوښتل چې په خپلو کې سمدستي له دښمنۍ لاس واخلي. د تایلند او کمبودیا ترمنځ له درې ورځو راهیسې په سرحد کې نښتې روانې دي. تر اوسه لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او په سلګونو زره کسان مجبور شوي دي چې د جګړو له ویرې خپلې سیمې له خپلو سیمو ووزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشن بی پر وویل چې دغو دواړو ملتونو په اکتوبر کې د ولسمشر ټرمپ په منځګړی توپ روغه جوړه وکړه او باید هغه تړون تشمن پاتې شي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دی به د تایلند او کمبودیا له مشرانو سره په ټلیفون هم خبرې وکړي چې له جګړې لاس واخلي. کمبودیا او تایلند یو بل تورنوي چې جګړه یې پیل کړې ده. دواړو لوریو پر یو بل د توپونو ډزې کړې او هوایي بریدونه یې کړي دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي کچیر متحده ایالات او نور شریکان په خوندې او ډاډمنه توګه د انتخاباتو لپاره د امنیت زمینه برابر کړي چمتو دي چې په خپل جګړه ځپلې هیواد کې انتخابات ترسره کړي. سپین ماڼۍ د اوکران له حکومت څخه د ټاکنو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون سیشنبه د دسمبر 15 له پولیټیکو خبرونې سره په یو مرکه کې بیا ټینګار وکړ چې اوس یې وخت دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې په اوکراین کې چې د روسیې لخوا جګړه روانه ده د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه داسې مال کېږي چې د دې هېواد اساسي قانون د جګړې پر مهال ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکي وویل چې دی به پارلمان وهڅوي چې داسې قانون جوړ کړي چې د فوق العاده وضعیت پر مهال ټاکنو ته اجازه ورکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا وترمات مقبل کی قدر من اوګل لیسه کون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خلاص ما ماده ولسم ټولګي جغرافي مزمن دوی بلسته هلا د تاسو ټول قدر من زكون کی براتر او غوجو له صحت مند او سړي او د صحت جمع بون پتنوي درنو زكون کو د چیز مرسته سود نن ورځې لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدر من زكون کو صحه هلا من د ما چی د لوست په پښو بو کی به له خپل زره سره خپل کتاب کتابچه او کلمه ورډری تر سو کولی سي نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانم سر نوکی کلالی ز کون کوز مرستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له ډیر لسمینه پیل به تر شلې مې سپې پری هم چنان قدر منو کلالی ز کون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کانی چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لارې چارې دریم وحشي ژوي دا هغه درې مهم موضوع کانی دي چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نستاسو در طول گلالی زکان کو در پرت و جاو دیکت پهیله ایم خوش زکان کو در لست در پل پیش بوکی لمره مجاوتاس و مالداری او در حقیر اقتصادی ارزش اربان معلومات بول لکه سرنگه چی پتیر لست که مجاوتاس و در کرنی او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنی لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو جغرافیي ویش په حق له معلومات بلوسته نن ورځ موږ تاسو د مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت د مالداری لارو چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پاتې ورسېږي یو ځل به هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم درنه زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم موسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دودی هم کلتور له جمله څخه شمیر کیږي چې په دودیز توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودر نه ځکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه به سروي له منځه څخه تللې او ورستر بلی به کې به د خو کله چې دغه بندیزونه ولګیدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمیر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه ورسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دیوه کولای سپی چې د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوي د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنه زده کوونکو چې مالداری او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو عناناتو له جملو څخه ده زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوخت دي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ زیات شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سرویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمیر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګان او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړ توګه سره د سرویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سرویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو دنده ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې سرویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې وسخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ تاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمیر محصولات چې درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او هم چنان کلمی چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده. او د دې تر څنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبولی دی چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاو د پوره کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرام کیلوګرامو اټکل سوي دي چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي. او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. نو په همدې خاطر سره یې د سرویو په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سرویو د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د کورنیو څارویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی. د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بيدی درنه ځکونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه د کارکول پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هرات پورې پراختیا مومليده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ د مونږ زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپل مرجع تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم مرجع تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي. او دغه مالداري چې د زمر په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې تر څنګه در منځ د کون کونن رزلوس کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللې طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي باندې سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي باندې سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د سروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري باندې سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو سرویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربننې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولې سي د حیواناتو رول ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري کتاباتو اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سرنه درمننه و یا هم د سرویو درمننه او د هغوی علاج کول و چې د هغه څخه وروسته په 1416 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژون کې ناروغي مېستره لاله چې دغه وژون کې ناروغي له عمل څخه زیات شمیر غواګانې مړې شولې یا هم مېزه څخه لاړل چې وګورسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1450 مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1450 مریض کال کې یې پاروستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ درمون او ګلالیز د کوونکو د اصري مالداري د سرغوی د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو چې اصري مالداري موږ او تاسو سره ترسو. نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسو؟ د هغو جملو څخه لمړنۍ چې دي د پرا اندازې واشه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازه سره واشه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې ترڅنګ د سرغوی یو خوراک باید شپاملرنه ورته ووسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی په ورځ کې باید 3-4 ځلې دې ته خوړه برابر شي، او هم چې نن دې ترڅنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کوم ناروغي سره چې دې مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او دې ترڅنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرشت ووسی، یعنی تزویج باید دې ترمنځ ووسی، رنگارنګ حیوانات باید مېستر اورل شي، او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی پارم باید ورته ولرو ترڅو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي و پیښنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلې شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر سیوی لکه مار، لړم، پرانس، مری، دا ټول وحشي ژوي ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژوري او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوی ده چې جغرافي ارزښت لرلن به هازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولای شي، چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي، سمسارا، چونګاش، مار او نور. په افغانستان کې یوازې مار ویش دوله پیژندل شوی دی، او وو دوله یې زهري دي چې دوه دوله یې کوبرا او 15 دوله یې په افین ماران دي. نو د دې ترڅنګ تیلرونکي ژوي هم ستا چې یو سرشل دوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دی، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر یې اوس د منځ څخه تللي دي، چې موږ او تاسو وپېژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي؟ دریم سوال مالداري او عصري پرمختللې طریقې تشریح کړئ. نور نو قدرمن ځکه کوم څه مرسته ستنن برزیل اوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسته دي. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات می قبول کی قدر من اول علی زکون کو زبرش نا غو فاری وزر به هم تاسو ټول تشرح واس په ما د ول سم ټول کی جغرافیه مس من بهم لوستا هله د شتا ټول قدر من اول علی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سر یو د صحت جمع مو پتن می تر نو زکون کو د چز مرستا سو د جغرافیه مس من بهم لوستی نو هله د چیر تیر وز لوستر مو په پراو در د کیک ټاور سره زکړ او سی جام نیو لوستا امره کی ولری تر نو زکون کو مخله دین چیز استاس د نن وز نیو لوست په کم تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنه سره خپل د 12 ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړي. خوشا ګلالي زه کوم کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم ویدي سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ما کې وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست په پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د از موږ د ګران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي. چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی، چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دی. دغه کښه چې د درنوز د کونکو د پامیر او وهان وړ سفه چې په دغه کښه کې موقعیت لري، چې دغه د پامیر او وهان وړ سفه د سمندر لسرې څخه 6000 متر لوړ وایل لري، چې د دغه کښې په واسطه سره درنوز د کونکو د سند سند د امو سند د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده، یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړه سندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي، چې له همدې کابل څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نامه سره شهرت موندلی دي. همدارنګه درنوز د کونکو د سرو افغان ساحه چې د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتنوي هند ترمنځ پرته و، چې په دغه ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و، چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول، یا هم په رسمیت سره وپېژندل شول. چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې ترسره شولې، خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه، نو په دې وخت کې دغه ستونزه مایسته راغلله. ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپله د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخلي، خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ان سره و چې د امو سیند د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخلي، چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره پیژندل یې ضروري وګڼل شول، تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې قدرمنو زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې، چې هغه وخت 1915 میلادي کال و، چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام محل الدین خان و، چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و، چې د مجرل جور لو په نامه سره یې د انګلستان هیات مشر هم و، چې دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو د کونکو کاوو نه میاشتې اورده سول، یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې، دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې. دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو، او هم چې نن د دې ترڅنګ د انګلستان ځینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ دی وی هایلی ساحه سره چې ډیر زیات مینه درلودله. د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشتی وینو، د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي، نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل، چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې په غوندې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي درې پورې اوږده سوله، چې د روسیې دولت په 1898 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله، او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول سو. نو دا و درنو زده کوونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل شوي وي، چې دغه سرحدي کرښه په خپل د پامیر سرحدي کرښه په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو د لوست پراتونکو برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیز او جنوبی سرحدونه چې دي درنو ځکونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیان او د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیز او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پورې، ان تر غازی خان دری پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پای کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دي دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه وه. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دوی د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانیانو زیاته قوه چې ودرنه زده کوونکو په هغه وخت کې په 1903 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې و دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې دغه پر یاداشت واوریدي، یعنی دی چې دغه کوم خطر تر استولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولا چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پریکړې څخه لاس واخیستله او کنیش ولا چې خپل 15 کسیزه ساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کی تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1903 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري، نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدی، باجوړ او همشنان سوات او چترل د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پر وټل سپه چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون خو همشنان د کسان چې موږ تاسو په هیجر زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات زپول سوي دي. سو زل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزان د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته سوي دي چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه و چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او وروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل، نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل، نو د ډیورن د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورن پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورن کرښه نه مني. نو درنو ځکونکو تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل. وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدر منو زده کوونکو لویدی سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د بحري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې وه، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري. د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندي د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند ویسارا پرینټریک په نامه سره یو شخص وو چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولې د مګمهان سرحدي کرښې په توګه سره ومنل. بل هم د رنوز د کوونکو بل چې د سرحدي کرښې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې کې کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1313 هجري مریض کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپل پریکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد د فخری د کرښې په نامه سریت کړه، او د سیاکول سیمې څخه د زپخار د درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل، او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پورې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق معلومات هیله ده چې تاسو لږ معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او پوسی اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه کوئ لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت ته لافه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د آزادۍ میلمه د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځله خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسيږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دې ونې د پروګرام میلما د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له د سره د تفصیلي مرکې په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان تاسو ته درو پیژني.
تکل صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب، مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکې. زه خپل د تاسو سره د دی چمکنه دی پکتیا ولایت چمکنه ولسوالی سره تاسو سره په لیکه کې هم نو الله مو ژوندۍ لره چې ما ته مده قیمتي وخت راکړي. زه خپل اوس خپل هم په دې محل دی چمکنه ولسوالی سره تاسو سره مخاطب هم تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلی یم او د چمکنه ولسوالی په دنګو غرو چې هغه لمنی لري او د چمکنه ولسوالی دی او هلته زه زیږیدل یم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړې خو بیا هم تر څلورم کلاس پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرۍ په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو نو بیا د مسافرۍ سودر مې واچولو او روان شوم مسافرۍ ته. تقریبا داسې وښیا چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرۍ کې هم په متحد امارات په دوبۍ کې.
څومکنه صاحب زور ستل تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پښتنه هم کومه خو لمړی درته وایم چې په ټیک ټاک کې څه مصرفیت لري کوم محتوا کوم مطلب تاسو خبروي.
تکل سه مننه هډیر ښه پښتنه مو وکړه په ټیک ټاک کې رسنۍ کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلورم کلا کې چې مونږ پالیات لرو د مونږ هدف دا غده چې د افغانستان ټول کړي دلی ولوسونه پویوټ اگر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد دا اقتصاد او دا وطن پم تاسو آبادیږي او دا وطن باید مونږ تاسو دې تواز ورکو او پم پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک همدا غا دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي په اروپا کې دي په دوبۍ کې دي په نورو هیوادو کې دي هغه تامین ورکړو او د افغانستان دیندا لپاره ټول ځوانان یو څو کو
ډیراله. اغه مطالب چې تاسو په ټیک ټاک کې خبروي دا ویډیوګانې لکوم ځای راځي د متحده عربی اماراتونه او کدلته لڅمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوي؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي دا دونی مې درې میاشتې کېږي چې زه دلته يم په څمکنیو ولسوالۍ کې. نو دا اوس کومې نه ختی چې رامنځته شوې کېږي دلته ډېر ځانونه او وختل خاص کر د ټنډي پټان ولسوالۍ چې وا د دې سره څنګه تم په 3 کیلومتر کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنز ورسته نه ختی وي؟
او بلی امدا خبره ما کوله دا ورسته نه ختی ډیر ځانونه وا وختل دغه واړی ته د مونږ په کلی کې داسې وای چې یو څو څاروي هغه ته نقصان ورسدلو یو دوه کسا تپیان شول چې کابل ته لاړل الته رښتون ته. نو ځانونه خو دغه ورته وختل هغه ورته به مو وختي وي خو الله دیو کې چې نور دغه د جنگ مرحله ختم شي مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي اقتصاد مو شي. نو دا د مونږ ټول ادب دی تکل سه مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپل پیغامونو کې غواړي چې مین او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي. غواړم په دې باب راته وایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل سیب په لوی معنا تاسو ته بولم چې موږ د لوی افغانستان سره ډیر مینه لرو. کاغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي مونږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د پاره کار وکړي. تر څو پورې به مونږ کړیږو تر څو پورې به مونږ په جنگو باندې کړو د جنگونو په مونږ باندې تپل شوی دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنۍ هیوادو کې دي او په داخل کې دي ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي د نورو هیوادو سره مو اړیکې سم شي. د مونږ هدف دا دی په رسنۍ کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانان ته کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي مینه مو ورکړی دی د مینې کلیپونه مو نشر کړی دي. مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی ستونزې دومره نشته دي اقتصاد به یو څه کمزورې خو دی الله فضل شي انشاءالله دغه به خوشي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک او کې په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره راګیږي مونږ چې اېدا وکې سو دا خبر نه تیر شي راځي ټول په یو ټغر سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد دیندا دی پارا بیت کارو کو
دا اوس وس چې موږ تاسو خبرې سره کوو ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ټولنیزو رسنیو مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خبريږي په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ یو بل ته سپکاوی کیږي درناوی نشته البته ټول خو نه دی خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم استاسو خبرې واورم تاسو د مینه او محبت د پیغامونو یادونه وکړه دا خبرې مو کوي بیا به ورسته لغه استاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو
مننه تکل صاحب د ما خپل پیغام دغه دی هغه د فیسبوک همکاران چې دي ټیک ټاک کوم پلوور چې زیات لري یو لاک یا پنځه لاک یا لس لاک پلوور لري هغه اوازونه دی هغه اواز تر یو حد پورې رسیږي دی هغه دماغ په هغه باندې دغه دی تکل صاحب چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو باید دیو بل تمینه ورکو افغانستان اوس پاغو حالاتو کې نه دی اوس افغانستان په پرمختګ روان دی افغانستان کې اوس باید موږ تاسو د کومي پروژې چې راغلي دي کورونه شروع کړي دي او نیلګي لګيږي اوس جمع را روان دي نیلګي بل لګيږي دلته منه زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي نو ما دیغه په ټیک ټاک رو باندې او خلکو باندې د ماغ د چنور د خپل منځ شخړو نتیر شي راځي چې دی یواله دی پارا دی ملي وحدت دی پارا کار وکو همدغه ورځ د همدغه مونږ تاسو دی وطن بشیندې یو دی وطن ځوانان یو پمړو پسې خو بنو ځوغه خاصي د خاور لاندې لا پک دی غوته بخنه وکي همدغه مونږ تاسو دی وطن مسؤلیت دی مونږ تاسو پر غاړه لري دی ځوانانو دی مدني پالانو باید مونږ تاسو په رسنۍ کې کاغه ټیک ټاک کې فیسبوک کې کاغه مرکی باید مونږ تاسو دی یواله دی ملي وحدت دی پارا کارو کو تکل سیم دیما خدا غا پیغام دی
اصلن تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ
مننه تکل صاحب زه خپل دلته په د متحده امارات کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلم اماراتو ته متحده اماراتو ته او دلته هو اول خو مو تاسو ته معلومات نه اول کې خو مونږ د غدې لاس کار د نجارۍ کار به مونږ کول او په خپل کې بیا غینه داسې ورو 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 اخیری دي ته چې خپل موټر مې واخستل نو اوس خپل موټر سره دی یو څو یو دوه کسان ډېر وران سره دومره غټ هغه مې نه د کاروبار خو داسې کوچنی باندې کاروبار د خپل نفقه د خپل کور هغه پې پرا کوم مسؤلیت د ما په غاړه دی
ډیر اله او کورنۍ محل ته در سره ده ک کورنۍ مدل ته په افغانستان کې د تاسو هلته کار کوي بیا کله نه کله راځي د کورنۍ لیدو ته
تکل سبنا زه خپل تقریبا و میاشت بعد کور ته زم او دوه میاشتې کور کې وم و میاشتې زه سفر کوم او په سفر کې وم نو د حالت دغه شول چې نظامونه حکومتونه ډیر سره دلو بدل شول ډیر ستونزې مولل دلته د کورونا وخوا غینه بد بیا چې دغه حکومتونه نظامونه بدل شول ستونزې خو به کړونه خو ډیر وو تکل صاحب خو کوشش به د موږ هم دغه چې د خپل د هوا د لپاره بیا د خپل د کور د لپاره اقتصاد او نفقه جوړ کو خپل مشومان د لپاره نو مکتبونه دي مشومان دي مکتبونه وای او اقتصاد دومره لوی پسات خانه ته روان خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو
درهم تر کله پورې غواړي چې په اماراتو کې پاتې شي یعنی تر څو کله نه پورې غواړي چې هلته ژوند ته دوام ورکړي او بل اخره پروګرام پلان مشتک نه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي
هاي هاي تکل صاحب څه بدلته وایم یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات قلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنۍ هوادو د مسافرۍ نه خلاصېږو په همدې باب خو مونږ کوشش دی د په هر لایب کې په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت د یووالي خبره کوي چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره به ښه وي مونږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لار دی التا سپین گیریش ول گیری سپینیش ولی خو لیکن تر اوسه پوری په مسافرک دی اغه ل جمله نه زه هم یو یم چې په مسافرک اتی وشکل کیږي چې په متحده امارات کې ژوند تروم تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کورته د مسافرۍ نه خلاصېږم خپل وطن ته واپس ځم خو د ما داسې یو پلان دی په بخنه سره چې بچای مې هم دلته یو ما سره د هغه باندې مې کوشش ډېر وکړو چې مکتب راته وایي خو هغې مینه علاقه یې نه وه ورسره نو بیا وی چې زه بهر ملته ځم نو ما وایي چې نور اروپا هېوادو ته چې دي هغه نه چې ما سره وي نو ډېره به ښه وي نو اوس هغه هم راسره دی دلته نو هغه هم راته وایي تکل صاحب چې نور د مسافرۍ نه لاس وي وینځه زر زر تیارېږه چې وطن ته دې ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته نو نو د ما کوشش هم دغه دی ځکه چې اوس څه کم پنځوسو کالو ته ورسېدلو تکل صاحب ځواني لاړله ټوله په مسافرۍ کې خو کوشش به همدغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرۍ دغه څادر یې راونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو له ټول عمر لپاره
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته زه به دلته کار کوم همداسې
او بلې همدغسې دی هغه م یم دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلومات یا به نه وي دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه خو بس همدغه د ډراوري کار دي ډراوري کوي نو ما خپله همدغه بچی چې دی د احسان مې په اخیستی دی اوس دلته د ما سره موټرې چلوي
ډېر ښه څم کنای صاحب له افغانستان نه دی کومې خاطرې په زړه دي کله چې متحده عربي اماراتو ته روانې دي او دا د مسافرۍ 28 کلن ژوند پیلو له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند د مکتب د مدرسې د کلیوالو د ژوند خاطرې شته در سره
هی تکل صاحب خاطرې خو ډېرې دي کومې به درته وایم په دغه ژوند کې تقریبا 28 کال کېږي د غینه مخ کې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند یې کول وطن د مشومتوب یا د ځوانتوب وخت وو دغه دنګي دنګي نخکري او دغه غرونه او دغه زیړې او دغه ښایسته ښکلي زراعت او د ښکلي چینې دا د ما وسم نیریږي چې مونږ به مشومانو تللو به غورغوړي او چینا د دنډې پټان ولسوالي ورته وایي نو هلته به مونږ تللو بنډارو ته او دغه چندروګان دې مونږ کولی تکل صاحب دا مې ډېر یادېږي او دغه ګولی ورته وایي ګولی پتنګ ورته وایي دا به مو جګولي هغه د مشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد چې هم او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلې درې لري تکل صاحب که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې واداره دی همدغسې د لوړي واداره دی دا د جګو غرو سیمه دا د څمکنو سیمه یعنې داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا دی چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند مونږ مسافرۍ ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرۍ کې اوس خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه ډېر محبت په بیا د مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل دغه اګۍ نه دي اګۍ دا به مصرې سپېس شنې به مې جوړې کړلې چې مونږ په هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به وو نو تکل صاحب دا د جبي اختر المنځونه به چې وشول ماشومان به ټول سره راغون وو لسونه به مصر کړي وو سره سره د سملونه به را سره وو ډېر به خوشاله وو تکل صاحب یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړ شو اتا تا کسان لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه بتللو اغل ته بیا دا غټي وریږي وی پخې وی نو هغه به مونږ ډېر په خوان سره خوړلې د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب د مونږ د منطقې زراعت چې دي یو مشاور دی بیا د متکی مانی چې دی باغونه چې دی خو تکل صاحب زه به څه شی ته تیار کړم چې خبره ته وایم خو بس زندگی تیر شوله په مسافرۍ کې خو افسوس ډیر کوم چې افسوس هغه وخت دی اوس بیا وای چې هغه د مشومتوب وخت اوس نیم نه یاريږي تکل صاحب
نو تاسو خو وایي چې ستاسو برخه نه و پکې مګر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا خی تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ لغړو سره ورونو خويندو سره کولای شي
تکل صاحب خبره خو دیتا بالکل صحیح ده خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو لس لسو به اوس خوړله اوس په کور کې دی چرګي الولونې قسم نشته دی ټول په کار باندې بوخ دی څوک د قانونا کوي نو چې دغه نه سړی مسافرې ته لاړ شي په کور کې یا په کورانه کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نه وي کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي که ځوان وي سپینګري ما کتلې دي چې په د قانونا کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی که نه
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخې به د کور څخه یو کس مزدوری ته یا مسافرې ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرې کې بوخ دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافرۍ کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت اورېدونکي بیا ماوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي یعنی مثلا نکاح خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر لزان سره ساتي بیا المسیان وي یعنی په یو کور کې دوه درې ډیره لوی کورنۍ له هم ترغو پوری چې نکاح ژوندای وي یو ځای سره اوسېږي تاسو څه رقم ژوند کوي یعنی کور مو هغه سه لوی دی کله چې راځي له لوی کورنۍ سره کېنی او کورونه وړه شوی دی
مننه تکل صاحب یقیني چې ها پښتنه دی وکړه د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر باندې دی لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونو هغه ته چې څنګه واده ورته راوړي پنځه شکالو کې هغه ودونه کوي نو بیا هغه ته جلا کور جوړ کی نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغه سره تکل صاحب چې څو پورې مور پلار جام دی وي بلتون خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکې مو جام دی هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو نو چې کله
هغه لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله او بالکل نو زه پټول کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دی یو په وطن کې دی نو تکل صاحب هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار دی وفات نه بعد یو لاس کلا بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې و چې بس په خیاري ونه کړله یو څه مشمان سره را لوی شو لو بیا مو په خپل د پریکړه وکړه کور کې لګتان شو لو ځکه چې قرانه ورو پورو لیدله دوی درې بیا ځان ته شول زې आवाज شول ممدا سي د مون قرانه تکل سی بو بیا په څمکنه ول سواله کې د مون د مندنې یو کله مشهور د مندنې په کلی کې وګره نو دلته بیا د مون د قرانه نوم چې دی هغه په ملیانو باندې یادېږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سالو پنځش پیته کسه ملاتړلی ځوانان هم لرو خپل ځان ته مو مسجد دی جمعه ته هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې چغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډیرو کلو ته جوړ کړی مونږ په خپل د خپل کلي مالی دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې و چې توینه براغل د حملوانو د زنانه و چې د الوات ستونزې به وي هغه به ډیره مشکله سره مونږ نشو کولای چې اولی مو پوه شوې هغه ته پورې کړی وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه اسانی راځي اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب د مونږ په منطقه کې ډېرې شوې دي چې بازار ته لاړ شي کنه سختې بدې شي دومره ډېرې شوې دي خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي ویسي
مننه څمکنی صاحب تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره غني ځینې شته چې وړه کورونه خوخیږي تاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي پرمختګ راشي ځوانان په کار ولويږي درس او تحصیل ته زمينه برابر شي کورنۍ وړه خده کلویا
تکه سه مننه کم کسي په لوي ساته نور هوا دو خلک عوام وګورو اغه هم چې کله ځوان شي او وادو کې نو بیا د خپل ورونو د خپل پلان نه جلسه هغه ته خپل کول جوړ شي دا مې وخه خبره خونه دلته د مونږ د پښتو رواج لري د پښتو چې دا د دین هم مخنه شړولې ځکه چې پلار امور مونږ پسې ډېرې کړې دلی وي او ستر کړې وو مهنتونه کړې وي هغه ګل سره چې کله پغرا شي باغ په هغه باندې راشي په میوه باندې هغه وخت چې بیا د نه پاتې شنو بیا خو نه کوي همدغه سیمور پلارم د خپل بچی لپاره یعنی امیدونه هم دا لري چې کچيري د ما بچی ستر شي مزب لګ په سہولت کې هم ویل چې هغه سي ډېر سپینګری دي چې اوس په کورونا استي بچان اقتصاد پر مخ وړي کورونا پکا ورته غټي دا د دې لوجه چې د موږ سي وطن چې د هغه د نور هوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزور دی مونږ شو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار تلاش وکړو نو د دې لوجه د موږ د منطقو د موږ د مشورې سپینګری چې د هغه امید هم دا لري چې باید موږ سره بچان په خپل کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي نو د هغې لوجه بچان د پلار زړه نشي بدولی کني ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپل وای اوس زه دلته هم تکلسه زه په مسافره کې بوم د ما ورونه ودا سینه چې په ماشومانو کې به پر کړوي خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم ستريږي هغه په نظر کې وي همدغه درس بیا د نور په نظر کې نیوي تکلسه نو خبره ده چې لوی زما خپل لوی کورانه چې په یو اتفاق اتحاد وي امور پلار ژوند دی ورته ډیر خوان کوي اتفاق او اتحاد کې ډیر برکت تکل سي
تاسو مخکې اډونه وکړه چې زوی محمد در سره دی تاسو هم ډری ور وی هلته او زوی محمد ډری ور دی کله کله داسې فکر در سره پیدا کیږي چې ک مثلا تاسو ډری وری کوله په متحده عربی اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلای وی ل تاسو نه یو ګام مخکې وی په دې باب فکر کوي کله کله
او بالکل همدغه د ما سوچ او چې بچای می مکتب وای او کده شي چې موږ خودم را تعلیم نه دی کړای د ما هدف هم دا و د دومره مسافرې چې موږ غواړو تکړه سیب تر اوسه پوری په مسافرې کې یو هدف موږ دا و چې د ما بچیان سبق وای یو څه انجینر جوړ شي تنه یا ډاکټر تری جوړ شي خو بل امرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وي نظامونه بدل او بدل شول جنگونه بو زه خپل په مسافرې کې هم د ما خپل په سلو پیسو کې نوې پیسه اتیا پیسه نوې پیسه دا هدف هم دا و چې د ما بچم دغه سی سبق او دغه سی پرمختګ فنځي وي چې اغل طبيع ز په کور ورته ناسوم یا مقصد د ما سہولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټرې په بحث کې هم دغه سی په انجینری کې خو دغه سی ونشل تکل سی ابدامي پزل کې ارمان پاتې شولو بل اخره چې دی د افغانستان د جنگو د کډونو لوجي زه هم امدل تډر ورم او زوی می هم ډر ورده
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستات تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتمن ویلای وای
بالکل سلفي صدا ازکه چې اوس به د دوام بچای می چې د تکل صاحب هغه عملته په شخصي الیسی کې د سبق وای نو یقیني زه دا د تویم چې هغه ته زه ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځنه کنټرول هم چې یو عادي ټلیفون واخلي زه د ما دف دغه د چې سحر مکتب ته واپس کور ته تاګ یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرول هم دې ځنه می پغړه ته زه چې دا ما ته سبق وای یو څه ځان ته جوړ کی تکل سیب
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته وزګار وي هم دسه
پله تکل سیب هم دا سی دما مشومان لورکی ویچاغه سره نږدې مدرسې دی هغه هم دینی سبقونه وای کنه شنه کنه او کتابونه هم وای هغه سره سره تر شپږم پوری د مکتب سبق چې کوم دی هغه دا اصلي هغه هم وای خو تکل سیب مستون جی ډیری دی مونږ د پښتو دغه مشوره دی پښتو دی دغه کلتور د مونږ چې دی یعنی د سخت دی څوک نشي کولای چې داسې په آزاد توګه جنہ چې تر شپې وکالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه وکړي ویل چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې دغه کلتور دغه انانات او دغه ریواج دی ډیر سخت دی
خو طالبانو هم بندیز پی لګولې لشپګم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې انجونی درس وایي
تکل سیب دلته ډیر شخصي مکتبونه شخصي لیسی دي چې مونږ ګورو همدغه سي دینی مدرسې دي سهار بزه زه چې د زنازه غوته زم بازار ته زم زه ګورم په دې لار باندې ما سره خپل مشمان هم کله کله سره وي نو مدرسو نه جوني رواني په بوکرې کې خپې عزت کې کورتا رواني وي وزي همدغه سي مشمان روان وي نو تکل سیب تر شپږم پورې هو دا منم سره چې د شپږم نه تر دولسم پورې باندې خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلې چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په لور باندې کولی شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي دا مکتبونه دي د شپږمو تر لسمو پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې د موږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بندې خو موږ کوشش همدغه دی موږ خپل همدغه ارزو د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغسې چې څه اسلام اجازه ورته ورکړي وي
مجبور څمکنای لتا سونه ډیر زیاته مننه چي دي ازادي میلما په دې خبرونه کې زما میلما وي
ها باندې تکل صاحب حالات ژوندۍ لاره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیر مننه چي تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیر مننه علامه روح جوړ لاره را تا قربان شم
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای او چې د ازادي میلما په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای خدي وي
د ازادي میلما
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.